درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نسخه خبري مجله کې مو زه اجمل ان له نورو همکارانو سره یو ځای ارکلی کوم. په دې خبري مجله کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل د قطر په غونډه کې چې ټاکل شوی و افغان هیئت ورشي او هلته له وسلوالو طالبانو سره خبري وکړي، ښایي د دې هیئت ګډون لاغوه شي. دا مو د سر موضوع ده چې پرې به رپورټونه او بحث ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. سالم احمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د حکومت یو سرچینه وی احتمال لري چې د قطر بین الافغاني غونډه ونسی. د سولې ولسی حرکت غړو په خوست کې لاریون وکړ. کرملین ایران کړی چې د شمالي کوریا رهبر روسیې ته سفر کوي. د حکومت یو سرچینه وی احتمال لري چې د قطر بین الافغاني غونډه ونسی. دغه سرچینې د نوم نشول په شرط نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه غونډې ته د لوی هیئت د سفر د لغوه کېدو پریکړه ځکه سوې چې د قطر حکومت په دې غونډې کې د ګډونوالو نوی لست افغان حکومت ته سپارلی چې حکومت ته د منلو وړ نه دی. سرچینې ویلي چې د قطر په رالېږلې لیست کې د مسکو د غونډې د ګډونوالو د نومونو تر څنګ د افغان حکومت له اعلان شوي لیست څخه هم دېرش کسان ورزیات شوي چې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته نژدې کسان پکې نسته. سرچینه وایي حکومت قطر ته احوال ورکړی، هغه الوتکه چې د غونډې په ګډونوالو پسې افغانستان ته راستول کیږي نه دی راځي. تفصیل وروسته. د سولې ولسی حرکت وایي چې په خوست کې د افغان حکومت او د طالبانو لخوا د جلا جلا عملیاتو د پایل د اعلان پر ضد لاریون وکړ. دغه حرکت وایي د لاریون برخوالو د جګړې له ټولو شکیلو اړخونو د سولې او پخلاینې غوښتنه وکړه. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
نن په خوست کې سلګونو د پی پی ایم پلویانو لاریون وکړ. د لاریون پر مهال یې د جګړې پر شکیلو اړخونو باندې د اوربان ژغ وکړ چې نور باید دغه روان حالت پای ته ورسول سي. همدارس د لاریون پر مهال د حکومت له لوري د خالد عملیات او د طالبانو له لوري د الفت عملیات وغندل سول.
د سولې ولسی حرکت وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د خوست تر څنګ په ننګرهار، بلخ، هلمند او کندهار کې هم لاریونونه وکړي. د بې سرحده خبریالانو سازمان افغانستان د خبریالانو لپاره له خطرناکو هیوادونو بللی. په نړۍ کې د بیان د ازادي په اړه د دغه سازمان په کلنی فهرست کې چې نن خپور سوی تر ټولو ښه هیواد ناروې او تر ټولو ناوړه هیواد ترکمنستان ګڼل سوی. که څه هم په دغه فهرست کې افغانستان په هغو هیوادونو کې راغلی چې ډیر خبریالان پکې وژل سوي، خو بیا هم د بیان د ازادي له مخې په 121 کتار کې راغلی دی. پاکستان په 123 او ایران په 121 کتار کې راوستل سوی دی. افغانستان د منځنۍ آسیا هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان په نسبت د بیان په ازادۍ کې مخکښ دی. په فهرست کې افغانستان له نورو هیوادونو هم لکه روسیې، چین او آذربایجان څخه مخکې دی. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. چارواکي او محلي رسنۍ وایي چې وسلولو د بس موټر مسافر چې نن سهار وختي له کراچۍ څخه ګوادر ته روان و له موټرو کښته کېدو ته مجبور کړل. ژوندي پاتې سو کسانو پولیسو ته ویلي چې وسلولو د مسافرو د پیژند پاڼو تر کتنو وروسته ځینې مشخص کسان ووژل. د بلوچستان د حکومت ویان میر ظهور بلیدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
په پیښه کې 14 یا 15 کسان وژل شوي دي او دا پیښه تیره شپه د 12:30 څخه بیا د 1 بجې په منځ کې شوې ده او د لومړنیو شواهدو څخه داسې بریښي لکه چې د وژل شوو کسانو تړاو د پنجاب ایالت سره وي.
د حملې مسؤلیت د بلوڅانو یوې بیلتون غوښتونکې ډلې منلی دی. کرملین اعلان کړی چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په پیلان کې لري چې پر روانو 12 ورځو کې روسیې ته سفر وکړي. کرملین په هغه لنډه کې اعلامیه کې چې نن په خپل ویبسایټ کې خبره کړې ویلي چې کیم ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا بلنه ورکول سوې او دی به پر روانو 12 ورځو کې روسیې ته ولاړ سي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې لري چې را روانه اونۍ چین ته سفر وکړي. دی به را روانه جمعه او شنبه د یوه کمربند او یوې لارې د پروژې په نوم غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې د لسګونو هیوادونو نو حکومتي مشران برخه اخلي چې په نړۍ کې د سړکونو او تجارتي لارو د جوړولو پر لارو چارو بحث وکړي. ځینو رسنیو داسې ګونګوسي خبره کړې چې پوتین شای لکیم سره په بلادی وستوک کې چې د شمالي کوریا سرحد ته څیرمه پروت بندري شار دی وګوري. کرملین دغه اعلان په داسې حال کې کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره پر یو موافقه د سلا کېدو هڅه کوي چې په مرسته یې په کوریا ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو پر سر ولړ سوی کړکیچ ختم شي. په واشنگتن کې ډیموکراتانو پر لوی څارنوال ویلیام بار تور لګولی چې هڅه کوي د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د اصلاح سوي راپور تر خپرولو لنډه شیبه مخکې د کانفرنس پر بللو سره ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو منفي موندنو خوندي وساتي چې په راپور کې راغلي دي. د مولر دغه تفصیلي راپور د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه دی. مخکې تر دې چې د راپور اصلاح سوي بڼه کانګرس ته ولیږل سي او په عامه خبره سي، لوی څارنوال بار او مرستیالې روډ روسین سټاین په یوه کنفرانس کې برخه اخلي. دوی په کنفرانس کې د مولر د نږدې 400 مخیز راپور په اړه پر خپل برداشت خبرې کوي. د امریکا د عدلي وزارت وایي چې لوی څارنوال به د خپلې پروسې په اړه د پوښتنو تر ځوابولو وروسته دغه راپور کانګرس ته وړاندې کړي. ډیموکراتې نانسی پلوسی چې د استازو جرګې مشره ده ویلي چې لوی څارنوال د ولسمشر ټرمپ د خوندي ساتلو لپاره په خپل یو طرفه ذهنیت سره خپل اعتبار او د عدلي وزارت خپلواکي زیانمنه کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې سلاکارې د خبرو لپاره روسیې ته سفر کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبره نن پنجشنبه خبریالانو ته وکړه. پیسکوف ویلي چې د ولسمشر سلاکارې فیونا هیل پرون په مسکو کې د کرملین د یوه همکار یوری یوشاکوف تر څنګ لګنو روسی چارواکو سره پر ځینو موضوعاتو خبرې کړې دي.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. بلاندې به په خبرونه کې واوري چې د حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي د قطر د بین الافغاني غونډې د لغوه کېدو امکان زیات شوی دی. د خبرو وروسته تر هغه کېږي چې نن دوهې ته د کابل څخه د تلونکي هیات سفر وسنډید. په قطر کې د دغه غونډې د جوړېدو یوه موضوع د چارواکو په وینا د اوربن موضوع وه. دا چې د اوربند په اړه په افغانستان کې عام خلک په ځانګړي توګه د طالبانو د بریدونو قربانیان سوای په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لرو. دا به واوري چې د چورې ولسوالۍ چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغلته د ماشومانو پر مخ ټول خونځي تړلې دي. د نورستان نمو بیا ریپورت ترلاسه کړی دی چې د دواب ولسوالۍ په مرکز د پنجشنبې په 4:00 د مزایلو یا توغندیو بریدونه شوي دي. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو، د اموري چې د بیپولي خبريالانو نړیوالې ادارې چې مرکز په پاریس کې دی نن په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه خپل کلنې ریپورت خپور کړ. وایي چې په نړۍ کې د بیان د ازادۍ وضعیت د خکېدو نه بلکې د خرابېدو خواته روان دی. دا د ازادۍ رادیو ده. د حکومت و سرچینه وی احتمال لري چې د قطر د بین الافغاني خبرو غونډه ونشي. د سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو سره خبرې کړې دي. د خبرې وروسته لاغي کیږي چې نن دوهې ته د کابل څخه د سولې د تلونکي هیات سفر لغوه شو. اکرام الله اکرام د کابل په سټډیو کې دی، په تیرو خبرونو کې هم په دې اړه معلومات راکړل. بیا هم را سره دی، مننه ترې کوو. اکرام درته وایي چې دغه دی دوهې ته د افغانستان څخه یا د کابل څخه په ځانګړې توګه د هیئت سفر د لغوه کېدو د دلایلو په اړه تر اوسه پورې څه نوي را مخته شوي دي. چارواکي څه وایي چې ولې دغه سفر تر اوسه نه دی شوی او علت څه دی؟
مننان صاحب، یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دې سفر د لغوه کېدو پریکړه ځکه شوې چې قطر حکومت په دې ناسه کې د ګډون کوونکو کسانو نوې لیست افغان حکومت ته رسولې چې حکومت ته اصلا دغه لیست منلو وړ نه دی. دغه سرچینې ویل چې په دې لیست کې په دغه رسول شوی لیست کې چې افغان حکومت ته د قطر د حکومت له لوري نه رسول شوی دی، د مسکو د ناستي چې سمو دوړان دي کومه غونډه په قطر کې شوی و ولته افغان سیاسيونو برخه اخیستي و، د هغه کسانو نمونه په دې لیست کې شته. د دې تر څنګ د غوي تر څنګ د نوي لیست نه چې کوم افغان حکومت اعلان کړی دی، دیرش کسان لدین هم ورجت شي ودی چې دغه دیرش کسان هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبد الله عبد الله ته نږدې کسان نه دی او همدارس په دغه نوي لیست کې چې د قطر لوري نه افغان حکومت تر استول شوی دی، قومي جوړښت همدارس حکومتي جوړښت او د خزو ګډون او زین نور جوړښتونو د پکې ترکیبونو د پکې اصلن پاملرنه نه ده شوی. اصلا دوی دغه سرچینه وای چې ټول مشکل دغه لیست جوړ کو چې دغه لیست افغان حکومت راورسید او دغه نوروسته دغه سفر د لغوه کېدو پریکړه وشو. دغه سرچینه د هم ویل چې ډیر احتمال د دې هم شته چې د قطر ناست بالکل لغوه شي، ځکه د پوینا باندې چې کلم هغه قطری الوتکه چې دغه کسانو د وړلو لپاره افغانستان ته باید راغلی وي، افغان حکومت قطر حکومت ته احوال ورک او دوی ته ویل چې دغه الوتکه د افغانستان ته نه راځي ځکه دوی د قطر په ناسته کې ګډون نه کوي. په پام کې و چې نن دغه پلاوی دغه 250 کسان چې افغان حکومت لیست اعلان کړی و دا نن د قطر په ناسته کې د ګډون په هدف باندې قطر ته سفر وکړي، خو نن سهار دا موضوع راپیل شو چې دا سفر وځنډید. تیر ورځ د طالبانو یو سرچینی په قطر کې چې دغه ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د 230 کسانو یو لیست حکومت ته افغان حکومت ته د قطر د حکومت د لارې ناستولی و چې په دغه نوي لیست کې په دغه نوي اعلان شوي نوملار کې چې د افغان حکومت د لورې نه اعلان شو هغه کسانو نمونه نشته، نو ځکه دوی هم احتمالا شاید دا ناسته چې ده لغوه کې یا دغه ناسته تحریم کې دوی به پکې برخه ونه اخلي. خو دغه سرچینی ویل چې د کوم لیست چې د قطر د حکومت د لور نه راستول شوی دا د طالبانو لخوا نه دی بلکې دا د قطر د حکومت لخوا نه دی چې هغه د غونډې کوربتوب کوي او طالبان هم دعوت کړی دی او د دې ځای نه خلک دعوت کړی دی. بیا هم وروستي رسمي جزئیات هغه لکه څنګه چې ما په تیره خبرونه کې ویل د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ویلي دي چې وروستي رسمي جزئیات په دې اړه د نن ورځې ناوخته اعلانې دا چې تر دې دمه نه دي اعلان شوی. وروستي جزئیات چې بل اخره پریکړه څه کیږي هغه بیا په وروسته لوریدونکو سره شریکو، خو تر دې دمه دغه جزئیات
مننه کوم. مننه کوم اکرام. دوستانو و موریدل چې د حکومت به سرچینی ازادي راډیو ته ویلي احتمال لري چې د قطر بین الافغاني غونډه ونشي. دا خبره وروسته لاغه کیږي چې نن دوه ته د کابل څخه د تلونکو هیئت سفر وسندید. کچری په قطر کې دغه بین الافغاني غونډه جوړ شي د بحث موضوع به شي. یو شپږ ګډونوالو یې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی بحث وکړي پر اوربند باندې خبري وکړي. لا دې ډلې یو هم په پاکستان کې د افغان حکومت پخانه سفیر زلمی عمر زاخلوال دی، هغه ویلي دي چې اوربند د هرې سولې لپاره د خبرو او مذاکراتو پراخه لار پرانیزي. د جګړې قربانیان د اوربند په اړه څه وایي؟ فیروزی عزیزی په یو رپورت کې دا موضوع څېړلې ده چې د جګړې د یو قرباني د کورنۍ د غړي په غک پیلېږي.
سلام سلام، خوشاله خوبسته سلامات
شه
د کابل یو چنډیتا د هغه ځوان لیدو تر اغلی يم چې وای پلارې د طالبان لولوري د سړک غاړې ته په خښوي ماین کې لاس ور کړی.
ما پدرم شهید شده و یک کاکایم هم پای خود از دست دادم.
ول اسکلان یاسر وای پلارې د سړک جوړونی یو انجینر وو چې کلونه مخکې د طالبان لولوري امنیتي ځواکونو ته په خښوي ماین کې قرباني شو.
روز بعد از ختم کار اینا از صاحی کار
یه ورځ می پلار د کار له ختم وروسته چې د خپل دفتر په لور چې فرا ولید کې روانو د لارې په ترڅ کې د سره غاړې ته د یو خښی مین چې وروسته بیا طالبانو مسولیت ومانه موټر ورسره حسابات وکړ هلته په همغه پیخه کې و وژل سو.
د اونجا پدرم کشته میشن و شهید میشن.
یاسر دا هم وایي که د سولې د وسنۍ روانو خبرو پیلامه د راتلونکي ثبات او امنیت ټینګښت وي او طالبان تلپاتې سوله او اوربند اعلان کړي نو راضي دی چې د پلار وینه وروبخي.
دا چې د پلار وینه به مې وبخي کنه اوس ته هر څه سوي دي او هیڅوک هم ځان پرې پړ نه غني، نو د دې لپاره راضي يم چې د پلار وینه مې وبخم ځکه کېدای شي چې زموږ نور پلرونه اولادونه راتلونکي د دغه پریکړو لامل چې اوس اوس په قطر کې نیول کیږي تضمین سي.
یاسر له حکومت او طالبان غواړي چې تلپاتې اوربند اعلان کړي. له دې سره قطر ته د تلونکي افغان پلاوی غړی حضرت عمر زاخیلوال د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل چې دا ځل تمه لري چې په قطر کې له طالبانو سره د نورو مسایلو تر څنګ یوه مهمه موضوع چې اوربند دی ورسره مطرح شي.
مهم تر دی خصوصا په اوربند باندې خبرې وشي. زمونږ زیات فوکس پر دې وشي چې څنګه لنډ لاره پیدا کړو ته چې جنگ ودرو. جنگ چې ودرو دا فضا برابرې نور خبرو ته ټول خبرې په یو ناس کې نه حل کیږي. سره کافي زیات ناس ته ضرورت لري، مګر په دغه ناس کې څنګه کولای شو چې زیات فشار زمونږ په اوربند باندې وشي.
دوستان زموږه غلا ازادي
افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د معلوماتو مخې په تیر 2013 میلادي کال کې د جګړو لامل نګدي څلور زر ملکیان وژل شوی او لوو زرو زیات کسان ټپي شوی دي. د دغه ادارې د راپور مخې د یادو ملکی تلفاتو د شمیرو و دیر سلنه عاملین طالبان او د پاتې نورو بیلابیلې مخالفې وسلوالې ډلې دي. ټاکل شوی و چې نن پنجشنبه له افغانستان نه د قطر مرکز دوهې په لور له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره 250 کسیز افغان پلاوی ولاړ شي، خو د نامعلوم لامل له مخې دغه سفر په موقت ډول وځنډید. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي مشر موسی محمودی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړو له امله د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال په پرتله 19% لوړ شوی.
امور ارقامی که کمیسیون و ما بزودی انشاءالله گزارش های نشر میکنیم.
هغه شمیری چې د ملکی تلفات و پرده ده بشری حقونو خپلوا کمیسیون سره ثبت شوی او نور جزیات باید راتلونکي کې مفصل نشر سی، د تیر کال په پرتله د ملکی تلفات و کچه 19% لوړه شوی. اوس باید ژر تر ژره اوربان اوسي او د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري داسې فضا رامنځته سي تر څو نو موږ د جګړو او ناوړو پایلو شاهدان ونه اوسو.
مخکې تر دې په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په 13 کلنه جګړه کې دوه ځلې اوربند شوی، چې د تیر کال کوچني اختر کې دوه اړخیزه او بل اوربند بیا په لوی اختر کې یوازې د افغان حکومت له لورې اعلان شو، خو دا دواړه موقت و.
چون آتش بس یک طرفه بود نمیتونیم طرف دیگر ملامت کنیم. اگر آتش بس در کل همه قسم باشه،
یاسر یوازی ده حق قربانی شوی کورنۍ غړی نه دی چې موږ پر راپور کې کیسه رانغښتې، بلکې تر دې زیات افغان کورنۍ شته چې عزیزان او اقارب له طالبانو او غنو نور مخالف وسلوالو ډلو سره په 13 کلنه جګړه کې وژل او ټپي شوی دي. خو دا چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به د دغه شان د غم په ټغر کې نول شویو کورنیو درد درمان کړي او کنه لا معلومه نه ده. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولکش به سوله.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ چارواکي وایي چې د دې ولسوالۍ په مرکز د نن سهار د 4 بجو راهیسې د توغندیو برید روان دی چې لږ تر لږه د یو پولیس ته وژل کېدو او یو د ټپي کېدو رپورټ پکې ورکړل شوی. تفصیل به در هولان وري په رپورټ کې واورو.
د نورستان امنیه قومندان جنرال محمد صابر آریان د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل سهار 3 بجې وسلوالو طالبانو د دواب ولسوالۍ په مرکز د هوانونو او میزایلو بریدونه پیل کړي وو چې دغو بریدونو د سهار 10 بجو پورې دوام کړی او پکې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دشمن از نقاط دور انداخته فراغنده شروع کده، حمله چیز نداشتن، تاجمی نداشتن.
هغوی دخمن للری زینو سخه د میزایلو تیت پرک دز پیل کړی وی. د ولسوالۍ مرکز د خپل برید لاندې نیولې وو، کومه ډلیزه حمله نه و. اوس سیمه کې حالات ښه دي. په یاد برید کې زمونږ یو پولیس وژل شوی او یو ټپي شوی دی. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او 4 نور ټپیان دي او د ټپیانو د انتقال دپاره هم زمینه نه ده برابره. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان ازادي راډیو ته وویل
یو کس شهید ده، 4 کس زلمیان دي. ولاله خو د موټر لار خو د طالبانو قبضه کې ده، لار خو هغوی کپتان اچولی بجګل سارا ته نقل کړي دي. تقریبا 1-2 کیلومتر دغه مرکز نه لرې وړي دي. مرکز کې خو نه ساتل کېږي، ډزې راځي،
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد برید په اړه څه نه دی ویلي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې په داسې حال کې وسلوال طالبان د ولسوالۍ پر ودانۍ د هوانونو او میزایلو برید کوي چې ټاکل شوی د قطر په مرکز دوحه کې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د افغان سولې په تړاو شپږم پړاو خبرې پیل شي او همداراز طالبانو سره په دوحه کې افغان حکومت لخوا ټاکل شوی 250 کسیز پلاوی هم لیده کاته او خبرې وکړي.
بلخوا له اوروزګان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته وسلوالو طالبانو په 4 ولسوالۍ کې د ماشومانو پر مخ تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ټول ښوونځي تړلي. دا چې ولې په دې رپورټ کې به یې واورو چې شریف الله شرافت له اوروزګان نه رسولی.
د اورزګان د چوری ولسوالۍ سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې په یاد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې شونځي د ماشومانو پر مخ تړلي. د یاد ولسوالۍ ولسوال عبدالله نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه شونځي وسلوالو طالبانو د نامعلومه دلایلو له مخې تړلي دي.
د جلاله په نام نه د دې یو نظامي مسؤول دی، هغه یو پارچه ورته لیکلی وای چې د امر ثانی پورې د چوری د ولسوالۍ مکاتب بند دي. نن سبا کې د دې هغه کاتب معلومات موږ ته راکړي چې په څه خاطر ولې څه مشکل دي، د دې د معرف سره مشکلات لري، د خلکو سره مشکلات لري، په معلمینو کې مشکلات لري، خو هغه مشکلات تر اوسه موږ ته واضح شوي نه دي. خو د مرکز چې دي هغه مرکز مکاتب
په چوره ولسوالۍ کې د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ته یې ورکړي، 28 رسمي ښوونځي شتون لري چې یوازې درې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې دي او پاتې نورې یې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې وسلوالو طالبانو په چوره ولسوالۍ کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي، خو زیاتوي چې تر دا مهاله لامل معلوم نه دی چې ولې وسلوالو طالبانو ښوونځي تړلي. د دغه ریاست تدریسي معاون محمد نسیم احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي څو د تړل شوو ښوونځیو دروازې بیرته د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي.
د څه موقعت وخت لپاره باندې کړی دي، د دوی د خاص خدمت کوم د څه غوښتنه شي نه، د څه خسر څه اعلان کړی دي چې مکتبونه باندې کړي. دا مکتبو د دلیل چې ولې باندې کړی دي په جاره باندې موږ معلومات نه درو، باندې موږ سنجري ورته سعودي دي او سنجري سره په خبرو کې دي. ان شاء الله مې څه چې دی جوړ د خلاص دي، د کوغیم داسې ته وی چې موقعت او د شهر مکتبونه خلاص دي، یوازې د دې وکیلانو مکتبونه چې دي هغه موقتاً د سور د پر باندې کړی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو دغه ایده او پاړه رسنی ته څنګه دی ویلي. د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه هم د څو میاشتو لپاره د ناروغانو پر مخ تړلي وه او تر څنګ یې د پولیو د واکسین د کور په کور مخه هم نیولې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو پس مګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
سمګګلا آزادی رادیو ناوړی. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې چې مرکز په پاریس کې دی په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د وصیت په اړه خپل کلنی ریپورت نن د اپریل په 13 خپور کړ. د ریپورت د نړۍ په 140 هیوادونو کې د بیان د ازادۍ وضعیت او د ژورنالیستانو امنیت ته کتنه کړې. د نړیوالې ادارې ویلي دغه هیوادونو شمیر چې ژورنالیستان په ازادۍ او بشپړ امنیت کې پکې کار وکړي د کمیدو په حال کې دی او مستبد رژیمونه پر رسنیو د ازادۍ د کړۍ د راتنګولو په حال کې دي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په ریپورت کې اورو.
د بی پولی خبریالانو د نړیوالې ادارې په رپورت کې افغانستان د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک هیواد بلل شوی دی. په رپورت کې ویل شوی چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک کال و. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي په وسلوالو حملو او چاودنو کې وژل شوي دي. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي چې د طالبانو او اسلامي دولت د وسلوالو له لوري تحمیل شوې جګړه، غیر مسؤولي وسلوالې ډلې او په اداري فساد کې ښکېل سیاستوال او چارواکي په افغانستان کې خبریالانو او د بیان ازادۍ ته لوی ګواښ دي. په رپورت کې د ژورنالیستانو شذو کار ته ځانګړې اشاره شوې ده. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي چې شذي ژورنالیستان د افغانستان په هغو سیمو کې چې د سخت دریځو ډلو پروپاګند زیات دی تر ډیر ګواښ لاندې دي. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي دا اندېښنه هم د زیاتېدو په حال کې ده چې شاید رسنیو او بیان د ازادۍ په ګډون بنیادي انساني ازادۍ په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د نړیوالو هڅو قرباني شي. خو د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان تر یو شمېر هیوادونو مخکې سوی دی. افغانستان په دې لړ کې د نړۍ 121 هیواد ګڼل سوی دی. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د وروستیو 10 کلونو تجربې پر اساس یوه خبره واضح ده او هغه دا چې افغانان سوله غواړي، خو هغوی له آزادو او خپلواکو رسنیو پرته او بې له دې چې ژورنالیستان د کار مسؤلیت ولري خپل دې هدف ته نشي رسیدلی او د پاتې کېدو تضمین یې نشي کېدلی. پاکستان، ایران، د منځنۍ اسیا یو شمېر جمهوریتونه، هند او حتی روسیه د بیان د ازادۍ له اړخه تر افغانستان وروسته پاتې ګڼل شوي دي. د بی پولي خبریالانو د نړیوالې ادارې له نظره په ناروی کې د بیان د ازادۍ وضعیت د نړۍ تر ټولو هیوادونو ښه دی، خو په دې لیست کې د ترکمنستان نوم تر ټولو وروسته راغلی دی.
دوستانو، و مو اوریدل چې د بیان د ازادۍ له مخې افغانستان تر ځینو هیوادونو مخکې شوی، خو دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه او همدارنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر موضوع باندې فرشتي جلالزئی په ختیځ کې د ژورنالیستانو او لیکوالو د خپلواکې ټولنې د مشر رحمت الله زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ځنې کړې چې د ژورنالیستانو لپاره امنیت څومره لوی ستونزه سره
واقعیا هم په دې وروستیو لسیزو کې پکې د بیان ازادۍ یو څه پرمختګ کړی، مګر تیر کال پیښو ته په کتو افغانستان کې چې کومې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې وې خورا بد کال و، او دا سیمه لا هم د ژورنالیستانو دپاره خورا بده سیمه ده. تقریبا د اتیا او دوه اتیا او په شاوخوا کې مونږ د مرګ ژوبلې پیښې درلودې. نو که د نچوړ په توګه ووایو، په دې سیمه کې لا هم خبریالان هغه د افغانستان په شمال کې دي که په جنوب کې دي که په شرق کې دي که په غرب کې دي، له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي. دوی لا هم وهل کېږي، تکول کېږي، په ځینو مواردو کې د مفسدو چارواکو لخوا په یوه او بله بهانه ځورول کېږي، بندیان کېږي. نو ننګونې ډېرې زیاتې دي او دوی نه پرېږدي څنګه چې لازمه ده او څنګه چې پکار ده هغه ډول غږ پورته کړي او د خلکو مشکلات بیرته تر خلکو پورې ورسوي.
زیارمل صاحب، نو څنګه کېدای شي چې مثلا ژورنالیستان دغسې تر تهدید لاندې وي او امنیت دومره خراب وي خو بیان ازادي رشد کړی وي؟
بالکل، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. مونږ به دا پرمختګ پرتله کوو. مونږ ویلی شو چې د طالبانو د نظام له سقوط وروسته نسبتا د تیرو کلونو نام په افغانستان کې د بیان ازادۍ وده کړي، مګر ما یادونه وکړله څومره چې په کار ده او څومره چې په دې برخه کې باید پرمختګ وشي لا نه ده شونې. خو اوس معلومات ته لاسرسی د ژورنالیستانو یا د خبریالانو حق دی، مګر زه مثال در کوم. له امنیتي ادارو کې تیر شو، ملکي ادارو ته لاړ شو. مثال په جلال آباد کې یو خبریال وغواړي چې د شاروالۍ نه د یو ساختماني قرارداد په اړه یا د یو سړک د جوړونې قرارداد په اړه معلومات واخلي، نه ورکوي. که مونږ وغواړو چې په ګمرک کې فساد دی او خلک نیوکه کوي او مونږ ته په دغه مواردو کې معلومات راکړي چې په تیر کال کې څومره لارۍ راغلي، څومره محصول ته نیول شوی، یو بیلګه مې درکړه، دا معلومات نه ورکول کیږي. او که ژورنالیستان بیا چیرته دغه ډول مسایل راسپړي، ښکاره ده چې له ګواښ سره مخ کیږي. نو دې ټولو ته په کتو مونږ داسې نه وایو چې دلته د بیان ازادي او خاصه د خبریالانو پر وړاندې ننګونې نشته. نه شته، مګر د تیرو کلونو یا د تیرو نظامونو په پرتله پرمختګ شوی او ډېر سترګې نشي پټېدلی.
زیارمل صاحب، دلته د ښځو فعالیت، ښځینه خبریالانو فعالیت بیا څونه تر محدودیت لاندې دی؟
په عمومي ډول خو که مونږ ووایو هغه ځینې ولایتونه چې هلته امنیتي حالت ښه دي، هغه د افغانستان په هره سیمه کې کوي، هلته د ښځینه خبریالانو یا ژورنالیستانو فعالیت یو څه د پام وړ دی، لکه کابل یا مونږ ووایو چې بامیان یا هرات یا مزار. مګر د افغانستان ختیځ کې بیا داسې نه ده. په 2015، په 2016، په 2001 تر 2008 پورې په ننګرهار کې هم د خزینه خبریالانو فعالیت یو څه وو، مګر په دې وروستیو کلونو کې چې دلته امنیتي حالت خراب شو، له بده مرغه اوس د پام وړ نه دی. یوازې په څو محدودو رسنیو کې هغه هم د سټډیوګانو دننه یوازې د خبرونو د ویلو دپاره یوه نیمه ویاند شته دی، مګر د دفترونو نه د باندې چې دوی ګزارشونه جوړ کړي، دوی په مسایلو باندې کار وکړي، د میرمنو سره خبرونه جوړ کړي، خبرونه جوړ کړي چې دا یو اړتیا ده، لام نشته دی او هغوی تر موږ ډیر د امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
رحمت الله زیارمل د افغانستان په خطیز کې د ژورنالیستانو او لیکوالو د خپلواکي ټولنې مشر و چې تاسو سره د ازادي راډیو مرکه اوریده. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.15 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. تعلیم ساته خبري مجله پای ته رسو پکې د خبرو شو ریپورټونو او مطالبو تفصیل په ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلی شي. ارش همایون سټوډیو ته راغلی دی او بل نیم ساته خبري مجله کې دی در سره دی.
تشکر.